द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشه کتونکو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی د ګلرز د نه هیروز د بخنه غواړم او کال د 2014 د مئی د میاشتې سلیریشته منیټه دا پاکستان کې دی وخشي وی دی د ماسخوتن 10 بجې افغانستان کې د ماسخوتن 9 می او دلته واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجې شوې دا د ډیو ریډیو او ټی وی په دیو ساته خبری خبرونه کې زانیلا خالد
او ز نصر کاکر
تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې مهم خبرونه صدارنګ دي
د امریکا معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو ریپورت کې وایي د پاکستان بلوچستان ایالت کې د طالبانو په مشر باندې سوي ډرون حمله شای واشنگتن اسلام آباد ته سخت یو پیغام ورکړی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر آخوا وایي چې په پیښه باندې ډیر زر حکومتي دریز وړاندې کی
او د پاکستان په خاورا د ډرون په حمله کې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وجنې روستا افغان طالبان د نوي مشر ټاکلو لپاره سلا مشورې کوي
او د پاکستان د سمندري فوجي او فوجي عدالت 15 فوجیانو ته په ترګري کې په ککنوالي او د دایر سره په ملګرتیا د مرګ سزا اورولې ده
د مهم خبرونو سرټه کې تاسو واوریدل چرته زې ما زکه چې په دې خبرونه کې موږ تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه او سیډنل لرو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یو واری بیا شراغلاسته او هم تاسو ته لکه څنګه چې زما همکاري انیلا خالد وویل په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو خو لمړی ځو پاکستان لوري ته چې د امریکا یوې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز نن د پاکستان په باب خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په بلوچستان ایالت کې ډرون برید د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور چې پکې وژل شوی دی شایي چې واشنگتن اسلام آباد ته له دې څخه یو سخت پیغام ورکړی وي بلې لور پاکستان وایي په پیښه باندې به حکومتي دریز ډیر زر وړاندې کړي مولا اختر منصور د شنبې په ورځ د ایران سرحد ته څیرمه تفتان شارګوټي څخه د کوټي ولوري تروان و چې د احمدوال په سیمه کې په هدف سو نور تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورت کې
امریکایي اخبار نیویارک ټایمز یو رپورت کې ویلي شوی دی چې افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وژنه د ټلیفون رابطو سیټلایټ عکسونو او انټیلیجنس معلوماتو په بنیاد ممکن شوی و او په دې کې پاکستان هم امریکا ته معلومات ورکړي وو اخبار وایي مولا منصور زکه علاج د پر ایران ته تللی وو چې دلته ورته یره وا کچر پاکستانی هسپتال کې علاج وکړو نو ساره نه کې دی شي اخبار دا هم وایي امریکا سونه وړاندې د ممکنه هدفي برید نه پاکستان خبر کړي وو خو هدفي برید په وخت پاکستان حکومت به خبره ساتل شوی وو اخبار وایي پاکستان مولا اختر منصور د ستوګنې معلومات امریکا سره شریک کړي وو خو تک را تک معلومات یې ورته نو ورکړي او دا چې افغان طالبان په آزاد پاکستان او ایران کې ګرځي د امریکایي اخبار دی رپورت په حق له د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید نه یو شخصي ټلویزیون د پاکستان عکس العمل خودلو ته پوس کړی دی خو اطلاعاتو وزیر وینا وه چې د ټول معاملې جاج اخیستل کیږي او ورځ دوه کې به پاکستان واضح ځواب ورکوي
جو سوال آپ کر رہے ہیں بڑے اہم سوال ہیں لیکن ان پہ کل پرسوں کھل کے گفتگو کی جائے گی
دوی وی حکومت پدے معاملہ کار پیل کرے او ضربا وضاحت ور کوي په یوشتم مئی طالبانو مشر مولا اختر منصور ا وخت دا یو ڈرون بریت اخکار شوی وو کله چې رپورټونو تر مخه ایران تفتان نه کوټه ترمان وو سرنکار لیفټنن جنرل ریټایرډ طلعت مسعود دې تپوس و جواب چې ول مولا منصور پاکستان کې پنخه شوی دی وای چې امریکا غنی پاکستان کې د طالبانو پټ ځایونه موجود دي او ایران د طالبانو مرسته نه کوي خو پاکستان یې کوي او د امریکا د لپاره دا اسانه ده چې پاکستانی ځمکه باندې برید کې داسې تنن وجني
کې ایران جو ہے وہ طالبان کی مدد نہیں کر رہا ہے جتنا کہ پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان میں ان کی پناہ گاہیں ہیں ایران میں طالبان کی پناہ گاہیں نہیں ہیں
دوی وی کچرے ڈرون برید مولا منصور باندې ایران ځمکه باندې شوی وو نو دا سخت عکس العمل یې راوه بل ایران نه بلکې پاکستان د طالبانو مرسته کوي او امریکا غنی چې د دوی پټ ځایونه په پاکستان کې دي لیفټنن جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې امریکا ډیر وخت نه مولا منصور پسې وه خو هدف یې ځکه نه جوړولو چې امریکا دا تمه وه چې طالبان به افغان حکومت سره امن مذاکراتو ته تیار شي دا ړومبی ځل نه دی چې پاکستان په ځمکه د ترهګر ډلو مهم تنانو مرګ خبر مخې ته راغلی وي دې نه وړاندې د القاعده مشر اسامه بن لادن هم ابتاباد خار کې امریکایي عملیاتو کې وژل شوی وو. دغه شان طالبانو مشر مولا عمر مرک هم د پاکستان په ځمکه شوی دی. د نه علاوه یو شمیر عالمی ترخګر لکه خالد شیخ یا خو پاکستان نه نیول شوی دی او یا بیا دلته وژل شوی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
کتون کو څنګه چې تاسو واوریدل د اورنګزیب خان په دې رپورت کې چې د نیویارک ټایمز اخبار په خپل رپورت کې وایي د مولا اختر منصور وجنه د امریکای لخوا یو سخت پیغام وو. دا سخت پیغام سو په دې حق لباندې دی وخت د ډیوه ریډیو سیډنکار د نیویارک نه موږ سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دی او هغه نه په دې حق لباندې پوښتنې کوو. ستړي مشي زبیر صاحب، څنګه چې دا رپورت به تاسو هم اوریدلی چې نیویارک ټایمز خپل رپورت کې ویلي دي چې دا یو سخت پیغام دی د امریکای لخوا پاکستان ته، دا څنګه سخت پیغام دی او دا پیغام څه دی؟
دا پیغام دی چې امریکا چې پاکستان په خاورې چې امریکای کوم دشمن وي، آیا که القاعده وي، آیا طالب وي، یا بل څوک وي، امریکا دا پیغام ورکو چې امریکا باغ نه پریدي او چې کله هم موقع ملاویږي هغه به ټارګټ کوي. دوم پیغام دا دی چې کوم دا ډرون پروګرام دی، ډرون ترش مخکې په قبایلي سیمو کې وو، دا اول ځل دی چې ډرون حمله په قبایلو سیمو نه بهر په بلوچستان کې وشوه او پاکستان دی داسې حملو مخکې زیات مزاحمت کړی وو. او خو اوس امریکا پاکستان نه تپوس بغیر او پاکستان نه معذرت نه بغیر دا حمله وکړه او طالبان مشري الته مړ کو. او دریم چې کوم پیغام ما تخکاری هغه امریکا طالبانو ته ورکو، او هغه دا پیغام دی چې په امریکا به خبرې هم کوي چې څنګه روان دي. دا سلور ملکي مذاکرات شروع اوس په اسلام آباد کې شو، هغه سره سره به چې امریکا ته موقع ملاویږي نو هغوی به طالبان ټارګټ کوي هم. څنګه همدا کسې چې څنګه طالبان خبرې ته هم یو قسم وایي چې موږ خبرې به هم کوو، وکه سره دوی شدت کوم پر تشدد کروایه دي هغه هم زیاته کړی دي.
صحیح، پاکستان ته هم یو پیغام او ور سره د افغانستان چې کوم افغان طالبان دي هغه ته هم یو پیغام په دې وجه نه باندې ولېګل شو. خدا سي کاری چې بلوچستان هم طالبانو لپاره اوس محفوظ ځای پاتې نشو، په دې باندې بتاسو سوای.
بالکل، زما څنګه وویل چې امریکا اوس دې ته پاکستان ته او طالبانو ته او ټول چکم څومره ترهرګر دي، ترهرګر ګپونه دي او هغه خلک چې ترهرګر او مرسته کوي هغوی ته دا یو پیغام وو چې صرف قبایلي سیمو کې به موږ دوی نه ټارګټ کوو چې څنګه دوی اوس پورې کول، اوس به دا ټارګټ دوی قبایلي سیمو نه بهر په بلوچستان کې هم کیږي. او کوم وکړ راغله چې موږ وګورو امریکای دښمنان پاکستان کې ډیر دي او هغه تش په بلوچستان یا په قبایلي سیمو کې نه دي، هغه لشکر یې کوي په مخ کې په حافظ سعید په شکل کې په لاهور کې هم ناست دي، هغوی د نور د شکلونو کې د حقانی شبکې په شکل کې، هغوی په پنډې کې هم ناست دي، په پېښور کې هم دي. نو مقصد دا دی چې امریکا به اوس سر ته هم خپل دښمن مندوي په پاکستان کې، هغه به هیله نه پرې کوي او هغه به ټارګټ کوي.
او دې سره د پاکستان او امریکا تعلقات خرابې دي شي نور؟
تعلقات خو الډی ډېر زیات خراب دي. تعلقات دا وګوري دلته په کانګرس کې ډېر اعتراض پر شروع دی پاکستان ته، هغوی کوشش کوي چې څومره عسکري امداد دی هغه باندې پابندي ولګي یا په کنډیشن پہ ولګي، هغوی لکه هغوی ته وایي چې تاسو قانون نیټورک په خلاف اکشن وکړي، کنی موږ به دا څومره ملیون ډالر دا در نه کړو. دین علاوه اوس چې کوم دا چې څنګه پاکستان اوس پورې دا ردول، دا تور به ردول چې القاعده یا چې کوم طالبان لیډرشپ ته هغه په پاکستان په خاورې موجود دي. ملا اختر منصور د مرګ نه پس دا ثابته شوه چې طالبان چې څومره هم مشران دي هغه په پاکستان کې دي، او پاکستان به چې کوم شی پټولو هغه ښکاره شو. نو خامخا په دې کې بدلته امریکای کې هم داسې خلک دي، داسې ادارې دي او داسې هغه دي چې کوم به پاکستان باندې به کوشش کوي چې دباو زیات پرې واچوي، او پاکستان چې کومه دا پالیسي ده د ښه او بد طالب منځ کې دا تفریق چې دا ختم کړی شي.
صحیح ډیرا مننه پیر زبیر شاه سیب چې تاسو موږ له وخت راکو معلومات مراکل په دغه حق له باندې او څنګه چې تاسو ویل چې د مولا منصور وجنا پس اسامه بن لادن نه دا ظاهریږي چې ټول دغه خلک چې دی په پاکستان کې دي او د دې له وجې اوس پاینده کې د پاکستان او امریکا تعلقات نور هم خرابې دي شي. ډیره مننه کتونکو موږ سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې یو شمیر نور مهم رپورټونه لرو. دا رپورټ به هم تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان د سمندري فوج 50 کسانو ته د پوجي عدالت لخوا د مرګ سزا د دایر سره په ملګرتیا باندې اورول سوی ده. دغه رپورټ به در سره شریکو. خو یو ورځو یو بلې څېړنې ته چې د ملا اختر منصور له وژنې وروسته د طالبانو د رهبری شورا غونډه روانه ده. دا غونډه چیر روانه ده؟ زموږ همکار منزه شهید دا وخت را سره په سټوډیو کې موجود ده. له هغې څخه په پښتو ستړي مسې په خیر راغلی.
مننه. ډیره مننه کاکړ صاحب.
ډیره مننه که زموږ اوریدونکو ته هم دغه ووایست چې د رهبری شورا چې کومه غونډه روانه ده چیرې دا امکانات سری په کوم ځای کې بوي؟
کاکر صاحب که وکتل شي نو تیر کال د جولای په میاشت کې هم د کله چې د ملا عمر د مړینې خبر ترلاسه شو نو په سمدستي توګه باندې دغه د رهبری شورا یو غونډه ترسره شوله او راپورونه داسې ښایي چې دا غونډه د بلوچستان صوبې په مرکزی ښار کوټې شاوخوا کې ترسره شوله. نو تر ډیره حده نړیوال مطبوعات او ځینې حکومتونه هم په دې نظر دي چې طالبان چې دي د پاکستان لاسپوسی دي یا روزل شوي دي. نو ځکه چې ویل کېږي پاکستان هغوی ساتنې کوي، ژغورنې کوي، درملنې کوي، اړیکو لپاره ورته موبایلونه ټلیفونونه ورکوي او د دې ترڅنګ دا چې تورو شیشو موټرونه هم ورته ورکوي او تر دا حده چې حتی شناختی کارتونه او پاسپورټونه هم د پاکستان ورسره وي او پاکستان حکومت ورته ورکوي. نو ځکه هم په افغانستان کې د دې غونډې ترسره کېدل امکانات ډیر لږ ښکاري او بلې لوري ته په قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا کې هم امکانات ډیر لږ دي، ځکه چې هلته هم کوم چې هوایی بمباری دي یا د ډرون الوتکې دي هغه هلته خوري دي او هلته ډیر عملیاتونه هم ترسره کیږي. نو دلته هم امکانات ډیر کم دي. نو داسې ښکاري چې یو ځل بیا به د پخوا په شان دغه غونډه د کوټې په شاوخوا کې ترسره شي.
سمه ده. او څرنګه چې تاسو ویلي دغه غونډه روانه ده او هم په مطبوعاتو کې راځي دا غونډه روانه ده او دوی به خپل د نوي مشرتابه ټاکنه کوي، څه ګمان کوي او په خپله څېړنې او مطبوعات څه وایي چې د نوي مشر په باب فیصله څوک کوي؟
موږ وړاندې هم په دې باندې خبره وکړه. څنګه چې مو ذکر وکړو چې نړیوال هیوادونه همدا نظر لري او دا وایي چې طالبان چې دي د پاکستان لاسپوسی دي. نو ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته پاکستانی استخباراتو د نوي مشر په توګه ملا عمر ملا اختر منصور رامخته کړی وو او هم دې وسلوالې ډلې ځینې مخالفه کوم قومندانان چې وه هغوی دا وویل چې په ډاګ یې په ښکاره دا خبره وکړله چې ملا اختر منصور چې دی هغه د پاکستان لخوا په دوی باندې تپل شوی دی د یو مشر په توګه. او بل دا چې نیویورک ټایمز خپل یو پخوانی راپور کې دغه یو لیکنه کړې واغې کې ویلي و چې د طالبانو ترمنځ اختلافونه شته دي او د دوی خپل صفونه چې دي دغه ترمنځ اختلافونه پراته دي. خو د اختلافونو لری کولو او د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی د اختر منصور د مرستیال په توګه راوستلو کې د پاکستان د پوځ ځای سای لاس وو. نو بیا هم یو ځل بدا وایو چې داسې ښکاري د دې راپورونو سرچینو تر مخه او د پخوا د تجربې تر مخه ښکاري چې د طالبانو د نوي مشر ټاکنه به هم پاکستان کوي.
نو دغه مشر به څه ډول وي؟ آیا ډیر زیات تندراو به وي او که منځلاری، معنی جنگ خوښونکی به وي او که به سوله خوښونکی وي؟
وز دا خبره ډیره مهمه ده او دا چې ګرانه هم ده چې مخ د مخ کې نه وویل شي چې دا به څنګه وي. خو وړاندې مهم ویل اوس به بیا وایو چې د طالبانو خپل منځ کې اختلافونه شته دي او خورا ډیر اختلافونه لري، ځکه چې هم قبیلوي لحاظ نه، سیمایز لحاظ نه، فکری لحاظ نه او حتی دا چې د وفاداری لحاظ نه، ځکه چې ځینې طالبان چې دی هغه د افغانستان سره وفادار دي او ځینې هم د پاکستان سره وفادار دي. نو دغه اختلافونه شته دي او دا ډیره ګرانه خبره ده په خپل منځو کې دوی ډیر برخو باندې وشل شوې دي. او بل دا چې مولا اختر منصور د وژنې وروسته نه واځي طالبان ته بلکې د غوي سرپرستانو ته هم واځه پیغام ورکړل شوې دي. او ولسمشر باراک اوباما په خپل هم ویلي چې تر هغه چې هر ځای وي دوی به اغه پیدا کوي او غوی به پنهخه کوي. نو کوس دوی جنگ خوخون کی او تونلار مشر خوخ کریزانته یا ویتا کی نو هم به داوی چی زیان به هم دوی تخپلوي دوی به پتیخته کی وی او دوی به تل د امریکا لخوانه هم پنهخوي او بل دا چی یو بل اڑخ داده چی په افغانستان کی به جنگ دوام ولري او که دوی سول خوخون کی مشر زانته وټا کی نو بیا په افغانستان کې هم د تل لپاره سول راشي.
ډیر مننه منزه شهید او کور ودان د دې دومره جزئیات را کوله.
هیله کوم تاسو
مننه.
کتونکو استاسو سره یو مرکه شریکو او دا د پاکستان د عراق او افغانستان لپاره د امریکای په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد دا غ سره مرکه کړی دا په کابل کې د آشنا ریډیو خبريال رحیم ګل ساروان دی وایي چې په کار د چې د وسلوالو خلاف اقدامات لپاره په پاکستان باندې نور هم فشار راوستي شي. نور تفصيلات لپاره دا رپورت.
ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه مې په داده چې د ملا اختر محمد منصور وژنه په پاکستان کې پاکستان په دې اړه شکایت کړی دی او ویلي چې دا د دوی د ځمکنۍ بشپړتیا په خلاف ده او د امریکا سفیر هم احضار کړی و. تاسو د پاکستان دغه موقف د ملا اختر منصور په تړاو باندې څنګه وینئ؟
زما په نظر د پاکستان شکایت دومره وزن نه لري ځکه دوی په خپله هغه ګروپونه چې د افغانستان په جنگ مصروف دي دوی ته ځای ورکړی ده، دوی سره همکاری کوي او دا هم دا چې دا یو مهمه واقع و چې وشو او یو دا چې یو نوی رهبر نه باید انتخاب وشي وګورو چې څه کیږي په دا کې، آیا داسې یو شخص انتخابیږي چې د سوله دپاره کار وکړي یا د پخواني سیاست ته دوام ورکړي. او دا هم دا چې د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړي نه و د مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکې پایده کې هم کېدای شي.
دا د امریکا په پالیسۍ کې تغییر په معنا باندې ویني، یعنی پاکستان د دین وروسته په پاکستان کې امریکا هر هغه څوک چې طالبان وي افغان طالبان وي دا به پرېښه کوي.
دا یو مهمه تغییر ده په امریکا په سیاست کې او دا تغییر طرفدار یم. او زما په نظر دا قدم پاکستان باندې فشار زیاده وی او امید داده چې نورو قدمونه هم پاکستان په ضد باید امریکا واخلي، اقتصادي کومکونه ټول باید پاکستان باندې قطع شي، نه یوازې مستقیم کومکونه د امریکای له خوانه بلکې غیر مستقیم د جهانی بانک او آی ایم اف له خوانه هم. او امریکا باید حاضر وشي چې امنیتی همکاری هم پاکستان سره ټول بند کړي او نور قدمونه د فشار د پاکستان باندې باید هم حاضر شي چې نور قدمونه هم واخلي که په پاکستان سیاست کې تغییر نه راځي.
د طالبان نو مشری ته څو کسان نوماندان دی ولکه چې طالبان لمین زبر راشي، ستاسو په فکر د ملا عمر د زوی راتک امکان لري او که د سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د مشر؟
زه په دا موضوع باندې کوم مخصوص تبصره نه لرم. د دې نمونه دی چې په مطبوعات کې ذکر شوی دی په شمول د ملا یعقوب د ملا عمر زوی او د نور خلق سراج الدین هم دا یو مهمه مسله ده. وګورو چې سکیږي لکه چې ما پخوا وویل د انتخاب په خپله یو پیغام ولري چې او وګورو چې آیا که سراج الدین راشي دا معنا دا ده چې طالب هغه ګروپ چې بیا هغه سره پاتې کیږي یو تروریست ګروپ کیږي، ځکه چې د حقانی ګروپ خو دنیا امریکا به خصوص هغه د یو ترورست ګروپ بولی.
ورستی پښتانه ډاکټر صاحب د واسټ جرنل دی خبر پاره باندې چې دوی ویلی چې د طالبانو هغه ډلې چې ترې جدا شوی وي امریکا متحده ایالاتو دوی ته پیسې ورکولې تمویلولې تر څو له سولې سره یوځای شي، تاسو دغه خبر څنګه وینئ؟
دا مونږ د کوم مخصوص تبصره نه لرم ځکه په جریان کې نه یم، اما سوله کول آسان کار نه دی ځکه چې جنگ هم مشکل کار دی، پیسې او کومکونو ته ضرورت دی، ځینې وخت یو سړی یا یو ګروپ واړي چې سوله وکړي د دوی امنیت مسئولیت چا اخلي او د دوی نورو ضرورتونو چې دوی لري هغه مسئولیت چا اخلي. اما زما په نظر امریکا او افغانستان باید حاضر وي چې هغه ګروپونه افراد چې غواړي سوله وکړي او خپل موقف تغییر راوړي هغوی سره باید کمک وشي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او سمیو بل ریپورت لور ته تاسو پام را ګرځو چې شمار شمیرې وای په پاکستان کې نږدې 400 ډرون بریدونه سوي دي چې پکې ډیر مهم ترګر مشران او ترګر فعالین او وسلوال چې دي دا وژل سوي دي. تازه برید د شنبه په ورځ د بلوچستان ایالت په احمدوال سیمه کې سوي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور پکې په هدف سوي دي. په دغه ډرون بریدونو کې چې شاوخوا وسو دي کم کم مهم وسلوال پکې په هدف سوي. دا تفصیل راکوي زموږ خبريال عدنان بیٹنای په دې رپورت کې.
ډرون جزرو بل هدف کوم کې دی سي سړونکو پروفیسور خادم حسین ډیور رادیو توای
کان لوي چې غلطه آی ایس عمر راشي او نور تنظیمونو راشي د وستي شیا کې کوم تنظیمونو عملیات کوي، نو د هغه له سبب د ښکاری چې بل خصوص بلوچستان کې هغه لاکي کوم کې چې د افغان طالبانو قیادت وی یا امکاني وی غلطه targeted operation mushi or drone strikes mushi no ma khalla de chi us da de gat drone hamle pas chi kam panosh ki jo sho da arena rusto da sikhkari chi da afghanistan ki kam dali waslawali dali amaliyat ki aghi zay pa zay khwarishi ya afghanistan to abasla shi ke zay pa zay pakistan ki khori ki no bya bada insar ki chi intelligence ya istikhbarati itlaat soi no da imkan lari chi پکور مکی وشي.
نتایج راپورټ نوای پاکستان کې د وسلوالو بزت د ډرون جزونو بریدونو پروسه کال 2014 راسي پیل شوی او شپاړسم جون لومړی هدف په جنوبی وزیرستان کې د هغه وخت طالبانو مشر نیکمد وزیر ګرځې دلای په حکومتي کچه شمیر کال 2014 راسي شروع کیږي او په نتیجه کې نږدې تر 400 نه زیات ملکی او خارجي جنگیالي وژل شوی دي. په وژل شوی کسانو کې د علاقې وسلوال هم شامل دي چې د پاکستانی طالبانو بیت الله میسود، حکیم الله میسود، کاری حسین ولی ګرمن او مولوی نذیر لمنځت للی، د القاعدا خارجی ډای د مالیه واکمن یا الیبی اتی عبدالرحمن او ابو کاشه وژل سوی، او ازبک خارجانو مشر طاهر لید شلف او افغان طالبانو حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی، ورور بدر الدین حقانی او سنگین زدران هم لمنځت لليدي. امریکا ډرون ټیکنالوژي دی وسله والو فساد او مواسره وسله بولی، خو پاکستانی حکومت دغه رقم ډرون حمله هم غندلې دي. چېرن کې وای ډرون حمله دی امریکا او پاکستان حکومتونو د کوارډینیشن په نتیجه کې تر سره کیږي، خو پاکستانی حکومت د سیاسي فشار په وجه غندي. د پېښور یونیورسيټي د امو اړیکو څنګه معلم پروفیسور اجاز خټک وای پاکستان کې یو شمیر وسله وال ګوندونه موجودیت لري او په غېده هند او ایران هم اندېښنې دي. ویلي چې دغه حکومتونه د دې ګوندونو په ضد په پاکستان کې دنه حمله تر سره نکړي زکه یې غند نه کوي. دی رادیو سره حالت رول په وخت اویل یو ان کرون تر مخه ډرون حمله هیڅ غیر قانوني حیثیت نه لري، او دغه ډرون حمله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوارډینیشن نتیجه ده، زکه وړ دوی په اړیکو باندې څه اغیز و نه چوي.
ما لا خیال دی چې پاکستان کې دی ډرون غند نه بیا بیا کوي، هغه مین امریکا به وي خو ټارګټ انډیا ده، خو دا نه کوي. فرض کا پاکستان کې غند نه بند کا، نو بیا به دا مطلب به دا چې پاکستان منی د حق غنلو چې هر چا بلجه چې راځي شو کولای شي هم څه ولې شي، نو هغه دې هغه قانوني چې لاګه لاګې دې لپاره هم دې غنډه نه کوي. چې دا نه چې انډیا وایي چې امریکا ته ژوند کوم، نو پاکستان وایي چې امریکا مقابله کوي، نو بل څوک هم نشي کولی.
یره دی چې پاکستان کې د ډرون جزرو په ضد د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا انتهایی شدید تاثرات دي. خو څېړونکو وایي پاکستان کې اصلي د امریکا په ضد تاثرات شدید دي، چې له وجې داسې قسمه ګوندونه د سیاسي ګټې ترلاسه کولو لپاره بیا د ډرون جزرو مخالفت کوي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
کتونکو زمونږه خبری خبرونه لا دوام لري، موږ سره اوسئ ځکه چې نور هم رپورټونه تاسو لپاره لرو. او اوس چې کوم یو رپورټ دی، هغه وایي چې د پاکستان د سمندري پوځ یو فوزي عدالت 500 فوزیانو ته په ترهګرۍ کې د ککړوالي او د داعش سره په ملګرتیا د مرګ سزا اورولې ده. نور تفصیلات لپاره د ارشد حسین دا رپورټ.
د پاکستان د سمندري ځواک 500 افسرانو ته په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په اډا برید او د ترهګر ډلې داعش سره د اړیکو په تور کې د مرګ سزا اورولې شوې ده. خو د ملزمانو وکیل تور لګولې چې د نیوي عدالت د مقدمې اورېدنه په شفافه توګه نه ده کړې او د سزا پر ضد به اپیل کوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د ریټایرډ فوجي افسر میجر سعید احمد خان د خولې لیکي چې د هغه زوی سب لیفټیننټ حماد احمد خان او د نیوی سلور نورو افسرانو ته د کراچۍ په ډاکیټ د برید په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې شوې ده. ورسپانه د نوموړي د قول لیکي چې 15 واړه افسرانو ته د تندرو ترهګر ډلې داعش سره د اړیکو لرلو، بغاوت، سازش کولو او پوځي اډې ته د وسلو وړلو په جرم کې د مرګ سزا اورولې شوې ده. خو د مطبوعاتي راپورونو تر مخه حمله کوونکو د پاکستان د سمندري ځواک جنگی جاز پینیس ذوالفقار تختول او د امریکې د سمندري جاز په نخه کول غوښتل، خو دغه حمله امنیتي ځواکونو ناکامه کړې وه. ښکاره دی چې کال 2014 کې د ستمبر په 6 نیټه د کراچۍ د سمندري ځواک په اډه هغه مهال برید شوی چې کله پاکستان کې د دفاع ورځ نمانځل کېده. په دې اړوند د مرګ په سزا تورن د ملزمانو وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم ایډوکیټ د ډیوا ریډیو سره خبرو کې ویلي چې دغه 15 افسران کراچۍ کې د سمندري ځواک په جاز پینیس ذوالفقار باندې د برید د منصوبه بندۍ په تور کې نیولې شوې دي او په هغوی باندې د نیوي په عدالت کې مقدمه چلولې شوې وه او 13 میاشت ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده. نوموړی وایي چې د نیوي په قاعدو او ضابطو کې ښکاره لیکل شوي دي چې د یو اهلکار ضد کومه قانوني کاروایی کیږي، نو هغه ته به نه یوازې د وکیل اجازه ورکوي بلکې د هغه به په منصفانه او شفافه توګه مقدمه هم اورول کیږي. خو د بد مرغه په پاکستان کې داسې نه کیږي.
جو ملٹی کورٹس نے بھی سزائیں دی ہیں، جتنی سزائیں ہوئی ابھی تک ان میں کسی میں بھی وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دس از ویری الارمنگ. یہ تو اٹ از ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آئی مسٹ سے، لیکن فیئر ٹرائل مینز پروویژن آف دی ڈیفنس کاؤنسل، وہ ملنا چاہیے جو نہیں دیا گیا ان کو. ہمیشہ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، اس جرم کی پاداش میں آپ کو سزائے موت یا جو بھی سزا دی جاتی ہے وہ بھی.
هغه وایي چې تر اوسه پورې پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا چې څومره هم سزاګانې ورکړې شوې دي، هغې کې چاته هم د وکیل کولو اجازه نه ده ورکړې شوې او دا یو خطرناک عمل دی او دې دغه سزاګانې یو عدالتي قتل بلي. مطبوعات د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد سیمې سره تعلق لرونکي مجرم حماد احمد خان د پلار د خلیل لیکي هغه ته نه ده معلومه چې د هغه د زوی او د نورو څلورو ملزمانو پر ضد د مقدمې اورېدنه چرته شوې ده او هغوی څنګه مجرمان ګرځولي شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه غوښیاستا او اوس هم یو څېړنې ته ستاسو پام را ګرځول کې څنګه چې تاسو د ارشد حسین په ریپورت کې ووردل د پاکستان د سمندري پوجي عدالت خپل 15 پوجانو ته د داعش سره په ملګرتیا او په ترګري کې د لاس لرلو په تور باندې د مرګ سزا اورولې ده. زموږ همکار شاغلی بیروز خان دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. هغه څه خبر هم په دې باب څېړنه اخلو. سړی مسیح په خیر علی بیروز خان
ډېره مننه. خوشاله
اوسئ. ډېره مننه. دغه سخت دریځه فکر لکه څنګه چې هم د پاکستان د سمندري ځواکونو عدالت په خپل پوجیانو ته د مرګ سزا اورولې ده، دا څه ښکاري چې هلته سخت دریځي موجوده ده او دا فکر هلته سته په خاصه توګه په پاکستانی ټولنه کې او هم په ځواکونو کې. نو د دغه رنګ رویي وجود به څه اغیزې ولري؟
کاکر صاحب، داسې ده چې که د ځواکونو ته وګورو د پاکستان، کاغه د ځمکنۍ پوز دی، کاغه هوایی یعنی ایر فورس دی، او که اوس دا پکې د بحریه والا چې کوم د سمندري ځواکونه دي په دې کې هم، نو د دې ټول که وایو چې هغه ذمواري راځي نو هغه هم د پاکستان پر ریاست باندې راځي، د پاکستان د ریاست سره د دغه پوځي سوچ په خورولو باندې راځي. مثال به د جنرال ضیاءالحق نه واخلو چې هغه په افغانستان کې کله ملا وتړله د امریکې د پلویانو جهاد ته، او افغانستان کې یو لوی پاسون وشو، هغه خلک د مهاجرو په شکل کې راغلل، هغه مهاجر دلته کې تربیه کېدل شروع شول، هغه مجاهدین شول. نو بیا او دغه شانتې د سعودي پیسې رالی، د سعودي مدرسې رالی، د جهاد د پاره چې کوم فکر دی هغه رالو، نو اخم په پاکستان کې وو کنه
یو بل مذهبي فکر هم ورسره رالو، د وهابیت،
دغه وهابیت چې کوم دی، دغه جهادیت ته ټول دا چې نن اوس په شام کې خبره ده، په عراق کې خبره ده، او که د دنیا په بل یو مسلمان ټولنه کې ده، او دغه شانتې په پاکستان کې هم ده. نو هغه هم دغه ځواکونه پکې انوال وو، دغه ځواکونه د نږدې نه د خلکو سره کار کوو، په خپله هغه فکر چې کوم دی هغه دې ځواکونو ته خپله هغه لاړو، ځکه چې د جهاد په نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په دغه هغه باندې دا ټول تربیه شو. او بیا دوی ته چې کوم کار والله شو، د په افغانستان کې جګړه، په کشمیر کې جګړه، په دغه شانتي او ملیشیا جوړې شوې، پرایویټ ملیشیا جوړې شوې، بیا پکې حکومتونه چې کوم دي هغه پالیسیانې بدلې کړي، هم دغه پوځي قیادت ته چې د امریکای خلاف که وګوري نن په پاکستان کې ټولو نه زیاته کرکه ده. دغه حکومتونه د پاکستان چې کوم دي د ټولو نه زیاتې مرستې د امریکای نه اخیستې دي او اخلي. دغه حکومتونه د امریکا دوستان دي، خو اولس ته یو داسې مفکوره او فکر ورکړل شوی دی چې پاکستان او امریکا دشمنان دي. دلته کې تضاد دی په هغه کې، نو دغه په ځواکونو کې هم دی. او د دې نه مخکې که ووایو په جی ایچ کیو چې د ټول نه لوی مرکز دی د پوځ، په هغې کې د دننه نه خلک، په هغې حمله، په مشرف، په صدر، په مشرف حمله چې د ایر فورس خلک پکې، په کامرا، په مهران بیس باندې چې د ایر فورس خلک پکې، ایک دومره څومره قیمتي قیمتي خلک کو جازونه د دې د منځه لاړل، اوس پکې دغه د بحریه او د بحریه دغه جنگي جاز تختول، بیا د هغې دپاره دا پلاننګ کول، بیا پکې اوس د داعش سره د هغې هغه دغه راوتل، یعنې تعلق راوتل، پاکستان د ریاست په حیث باندې وایي چې نشته داعش. اوس د پاکستان خپل یو پوځي عدالت هغه د داعش سره، یعنې د دغه یو تن پکې پلار ده وایي چې او زما زوی د داعش سره اړیکې لري، دغه بیا د ریاست او د ریاست ته ادارو د هغې په منځ کې هغه تضاد او چې کومه مفکوره ورکړل شي، کم سوچ خور شي په سکول کې، په کالج کې، په میډیا باندې، دغه د دې خلکو تربیت شوی دی، نو دغه وجه هم ده.
او بیروز خان صاحب، څه وینئ همدغه مفکوره په دې کې څه کمی وینئ، یا د پاکستان چې کومه تګلاره ده هغه په هغه کې څه بدلون وینئ ستاسو په نظر؟
بدلون خو پکې نشته. هغه وجه داره چې جنرال مشرف دا خلکو ته تاثر ورکړه چې ګنې موږ لګیا یو د توندلارۍ خلاف، د ټروریزم خلاف جنگ کوو، ولې اومقه توندلاري او ترهګر چې وو، بیا په خپل وروستو جنرال مشرف په خپلو انټرویوز کې په مرکو کې هغه دا ومنل چې موږ دا تربیه کړې دي، د زمنګ خلک طالبان یادول او کړه دغه شانتي نور ډلې سره یادول،
او په جی ایچ کیو باندې هم بریده،
په جی ایچ کیو باندې هم دغه بریده شوی دی. تر سوچ د ریاست دغه مفکوره وي، د په دغه خپل ځان ته کوم چې جهاد د جوړ کړي دي په دې باندې د اډانوي او په کشمیر کې د هندستان خلاف نیخ په نیغه نه جنگیږي دغه ډلې الته جنگي په افغانستان کې د خپل سټریټیجیک ډیپت ویني په افغانستان کې دا د سټریټیجیک اسټس وی یعنی دا د اساس وی د ریاست په لیول باندې چې بدلون نه راغلي ما ته ذاتی طور ما د خپل خیال دی چې دا مفکوره نه ده خدمت دا ترسو اوس د نیشنل الیکشن پلان چې دی جوړ کړو د ضرب عزف سره ټول سیاسي مشران دا غوښتنه کوي چې ضرب عزف خو یو پوزي اپریشن وو د دې سره نیب چې کوم نیشنل الیکشن پلان هغه مطلب معنا دا وا چې دغه توندلارې ډلې چې پای کې بدانی د خپل له دمه پردې دي پای کې بدانی چې دا خدای او دا بد دي اغه توندلارې ډلې التشتون لري هغه مدرسې لري هغه خپل له تربیه زیونه لري تر څو چې دغه وی نو زه نه غنم چې د دې
یو اخیرا نه پښتنه نو نتیجه به اخر څه وي
نتیجې نن پاکستان ته بد اندازه شوې چې د پاکستان د خاورې د نن تر اوسه پورې خود پښتنو د غسیمې وتور بخلې و په ډرون باندې امریکایي ځواکونو ته خو ایجاد نه ورکو چې د ځمکني هغه وکي خو دغه د پښتنو برخه وتور کړې و په دې کې ډرون اجازه ته پکې حلالو نن د پاکستان بلې برخه ته بلوچستان ته وغځول شو د دې نتیجه بس اباله په پنجاب کې هم وي کچري دا فکر دغه شانتي روان وي ما ته په تیر د ام ام ای په حکومت کې دا وخت وزیر اعلی اکرم خان دورانی ویلو چې صدر مشرف ورته په اسلام آباد کې په یو غټه غونډه کې دا خبره کړې ده چې امریکایانو د ته ویل دي کچري تاسو د غشن د ترګر پټوي د دوی روزي د دې مرستې کوي نو موږ په پاکستان کې په دوی پسې هر ځای ته ځو او په یو ځای کې به زمونږ نه پټني نو دا به یاغي زی وي
ډیر مننه بیروز خان صاحب کور ودان
کتونکو سیډنی تاسو واورې دي چې د ملا اختر منصور د وجنې نه پس اوس د پاکستان په حق لباندې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي نه صرف د پاکستان نه بهر بلکې د پاکستان دننه هم اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او د دغه تفصیلات راکوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب
د افغان طالبانو د مشر د ملا اختر منصور د امریکای په یو ډرون حمله کې د وجلې کېدو د واقعې په حق لنند امریکای او د غربي دنیا ټولو اخبارونو مختلف قسمه ریپورتونه مضمونونه تجزیه او مقاله چاپ کړي دي د امریکای مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر په دې موضوع یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطه دی امریکای د طالبانو د مشر د منځ په لری کولو څومره څه ترلاسه کړي دي کریسچن ساينس مانیټر د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د طالبانو د مشر مرګ به ګومان نه دی چې طالبان د سوداباده خبرو اترو ته مجبور کی خو ډرون حمله یقینا چې په یو وخت د ممکناتو او د خطرو سبب ضرور دي صدر اوباما د ګل پورز د امریکای په ډرون حمله کې د افغان طالبانو د مشر وجلې کې د یو اهم پیشرفت بللې دي خو د تونلاري تو پرځت کارکونکو ماهران وایي چې په دې قسم غزارونو د طالبانو خبرو اترو ته کینول ګرانه ده زنو ماهرانو خدا خبرداري هم ورکړې دي چې وقتی طور خدا قسم حملی کامیابی وي خود دې د لاسه دومره کرکا او نفرت راپورته کیږي چې رستو په ډیر خطرناک او نقصانی شکل کې ځان خایي خو نور ډیر ماهران ډرون حملی سودمن دي تصور کوي اگر که متنازعه ضرور دي اخبار لیکي چې دا وخت طالبان افغانستان کې د کال 2001 نه راپدې خو د ټولو وختونو په نسبت د افغانستان په لوی سیمه قابض دي په داسې وخت کې د ملا اختر منصور پاکستان کې وجلې کېدل د امریکای او د افغان فوجونو لپاره صرف یو علامتي کامیابی ګڼل کېدی شي ماهران غنی چې د دا قسم حملو نه ګڼ مقصدونه تر لاسه کېدی شي ک نور هیڅ نیو نه پدې د جنگیالو ګوندونو پام بلخوا اړولې کېدی شي دوی د خپل مشرانو په حفاظت کولو مجبورولې کېدی شي یا د داسې مشر د مرګ نه پس د جنگیالو په منځ کې په مشره جنگ شروع کېدی شي مضمون زیاتی چستر طالبان مشران دا وخت زر تر زره د ملا اختر منصور په ځای د خپل نیوی مشر د نوم د اعلان کولو په کار کې اړم دي کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې په ځینو واقعاتو کې دا قسم حملو کې د ترهګرو مشرانو د منځ په وتو د جنگیالو ګوندونو تنظیم دانه وانه کېدی شي خو د طالبانو د تنظیم په حق له دا قسم خوشفهمي لرل ابستي او نو صدر اوباما خپل اعلان کې دی واقعینه د څه قسم زبردستي تبديله راتلو انډیا ورکړی دا کرسچین سائنس مانیٹر لکی چې د خالد اورز د شوی حمله غونډه حمله مسائل هم راپورته کولای شي. دا د ترهګرو په برتیکولو کې ډیر لوی لاس کوي او نور ډیر سرتیز مشران راپورته کوي چې د بدل اخستو پوره پوره کوشش کوي. کرسچین سائنس مانیٹر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د یوې سیړنې مطابق داسې حمله نو تنظیمونو ته زخ ډیر نقصان رسولی شي، خو چې د کم جنگیالي ګن عمر د 20 کالو نه واوړي نو دا قسمه حمله دغه تنظیم نشي ورانولی. د افغان طالبانو په معامله کې دا حمله ډیرې کارګر نشي ګڼلی کېدی، ځکه چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت نسکورېدو وروسته دوی په کال 2003 کې بیا راغونډ شول او په کال 2014 کې د امریکنو فوجونو د وتو اعلان سره په امریکانو او افغان فوجونو خونړی حملی جاری ساتلی دي چې تر ننه پورې جاری دي. په دې سبب دا ویل کېدی شي چې د خالد اورځ غونډې ډرون حملې د طالبانو استقامت ګډوډ کولې نشي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو، اوس همزو د عراق ولوري ته چیرې چې امنیتي ځواکونو د فلوجه ښار بیرته د داعش وسلوالو څخه د نیولو په خاطر عملیات شروع کړي دي او راپورونه وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو سره په دې عملیاتو کې بشپړه مرسته کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار صدقه جان وړاندې کوي.
د داعش خلاف د عراقی ځواکونو د کاروای په شروع کې حکومتي عسکرو د فلوجه په مرکز بمباری کړی ده. فلوجه د عراق په انبار صوبه کې پروت خار دی. د صوبې نور خارونه لکه رمادي حکومتي ځواکونو وړاندې داعش نه بیرته نیولې دي. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان ترجمان الحره ټلویزیون ته د ګل دوشنبه په ورځ ویلي، امریکا عراقی امنیتي ځواکونو ته هوایی کومک، تربیه او ساز و سامان ورکوي، خو امریکایي عسکر پمځکه نه خو په جګړه کې شکیل دي او نه د جګړې په منصوبه سازۍ کې شامل دي. ترجمان کیپټن جیف ډیویس وای په فلوجه کې د جګړې ته ترجیحاتو او د ترتیب ټاکنه به عراقی ځواکونه په خپل کوي چې د دوی اولمبي هدفونه سدي او تر ټولو اول څه په نخه کول غواړي. د پینټاګان ترجمان دا امید سرګند کړو چې عراقی ځواکونه به فلوجه په بیا نیولو کې کامیاب شي، خو هغه دا خبرداری هم وکړو چې داعش په بغداد او نورو لوی ښارونو کې ناڅاپه جوابي حملې هم کولای شي. داعش اوس په یو ګوټ کې سر کړی شوی دی، خو د بدبختۍ خبره دا ده چې کله دا تنظیم د جنگ په میدان کې د ماتې سره مخامخ شي نو بیا په نورو ځایونو کې په حملو لاس پورې کړي. په بغداد کې هم داسې وشول او ممکنه ده چې په نورو سیمو کې هم داسې وشي. امریکې د دې خبرې هرکلی کړی دی چې مقامی خلکو هم د داعش خلاف وسله راخستې ده، خو واشنگتن وای مقامی خلک باید د عراق د منتخب حکومت خپلواکي او قانوني حیثیت ومني. د ګل دوشنبه په ورځ په برسلز کې د غونډې په مهال یورپي مامورینو دا یقین څرګند کړو چې عراقي پوځ داعش ته د ماتې ورکولو توان لري. هیمند وای عراقي پوځ په خپل صلاحیتونو او خپل اعتماد کې اضافه کړې ده. د یوې کامیابۍ نه پسې بله کامیابي ترلاسه کړې ده. د فرات وادي یې د داعش نه پاکه کړې ده او په موسل د حمله تیاری نیولې ده. یورپي مامورین شام او عراق داعش نه په آزادېدو کې ځکه هم دلچسپي لري چې په دغه هیوادونو کې د اړیګړي او داعش د ظلم د لاسه په لکونو خلک سیمه په پریښودو مجبور شوي دي. د سیمې په زرګونو خلکو د یورپ مخه کړې ده او یورپ د مهاجرینو د غیر معمولي کړکېچ سره مخامخ شوی دی.
کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ده او تاسو لپاره یو بل رپورت د سوات نه لرو. په سوات کې ځایي طالبانو یو ځل بیا د خپل مخالفینو او امنیتي ځواکونو هدفي وجنې ګړندۍ کړې دي. د پاکستان حکومت نږدې وختونو کې په سوات کې د سولې لپاره فوجي عملیات کړي او ادعا کړې وه چې د ترهګرو نه سیمه پاکه کړې ده، خو د دې برسیره هم د امن لخکر د غړو وجنه روانه ده. په دې حق لباندې نور تفصیلات د سوات نه راکوي فیاض ظفر.
د سوات سر خارمنګوري نه 15 کیلومتر شمالن اړخ ته سنگوټه سیمه کې تیر شپه د پولیسو په موبایل وسلوالو ډزې کړې دي چې لکه بلې یو پولیس والا مړ او دوا جوبل شوې دي. په کوکاری سیمه کې هم د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د امن کمیټې زوړ غړی محمد جان وجلې شوې دي. دا تانه منګلور ایس ایچ او ظفر خان ډیو ریډیو ته وویل چې تیر شپه د هغوی د تانې موبایل د غش ختمېدو وروسته واپس تانې ته روان وو چې د سنگوټې په غټ سړک پرتا ادیره کې ناستو وسلوالو په پولیس موبایل ډزې پلی چې لکه بلې د سپیشل پولیس فورس اهلکار فضل واحد مړ او دوه پولیس والا عبید الله او ظاهر شاه جوبل شو. په پولیس موبایل کې ناستو نورو پولیس والو په برید کوونکو ځوابي ډزې هم وکړي خو هغوی د تیاری نه فائده چوته کړه او وتښتېدو. د ایس ایچ او د وینا تر مخه دواړه جوبل پولیس والا د سید شریف په روغتون کې دي او د هغوی علاج روان دی. بل اړخته د تڼا کوکاری په حدود کې په اوغست سیمه کې نامعلومو وسلو والو د امن کمیټې په زوړ غړي محمد جان هغه وخت ډزې وکړي کله چې هغه د کورنا بازار ته روان وو. دغه برید کې هغه په موقع مړ شو. سواد کې بیا د هدفي وجنو یا د قسمه واقعیاتو کې د اضافي رستو یره تر هغه خوره شوې ده. د منګوري خار زوړ ام پی ام محمد امین په دیغلا ډیو ریډیو توای
سواد کې د ډیر هلو زلو نه پس کوم امنیت راغله او دغه نه پس خلکو لک شانتي د سکون سا واغستو. کاروبارونه هم روان شو او سیلانیان هم د بهر نه رالو او دلته کې په روزمره معمولاتو په سرګرمو کې اضافه وشو. او آی روز چې کوم د واقعیت کیږي پرون په بانډای کې د واقع وشو نن په سنگوټه کې واقع وشو مجھے سر پہ خلقوں کی افضلی بیار تشویش پیدا شو چھ باید چھ ددی سرگرمو سرا دسوات امن امان تہ افضلی بیا نقصان ورسی.
تیر ورځ هم په رانا ورځ د کابل تحصیل په بربانډې سیمه کې د امن کمیټې وای چیرمن محمد خان او دغه په دوو محافظو پولیسوالو نامعلومو وسلوالو برید کړی وو چې پکې محمد خان او یو پولیسواله مړ او بل پولیسواله جوبل شوی وو. په سواد کې په دوو ورځو کې په دا قسمه درې واقعاتو نه پس فوج او پولیس گش زیات کړی دی او په بیلابیل سیمو کې د لټون اپریشن روان دی. د سواد د پولیسو مشر یا ډی پی او سلیم مروت وای په ټولو پیښو کې ککړ تنان بازر تر زره ونیوي شي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سواد.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري. لدی خبری خبرونه ورسته به تاسو په شپه په خیر خبرونه کې دیو ډاکټر پروګرام اوري. کوربه به وي ارباب محمود علي او میلمه به وي ډاکټر فضل پانیزای. ډاکټر فضل پانیزای به د شوزو او د ماشومانو د نفسیاتي ناروغیو په باب خبري کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیره دی 00120220150403. بل شمیره ده 0800990. خبرونه کې ټلیفون وکي او له موضوع سره سم له ډاکټر څخه پوښتنه وکي. او سیو رپورٹ ولور د ساسو پام را ګرځو. خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور کې په قبایلی سیمو کې د بشری حقوقو په وځ باندې یو سیمینار سوی دی چې پکې نه یوازې د بشری حقوقو فعالینو د مدني ټولنې سازمانونو بلکې حکومتي چارواکو او هم په قبایلی سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره چې کوم مسؤلین دي هغوی هم برخه اخیستې ده او هغوی ته ویل سوی دی چې د بشری حقوقو خیال به څنګه ساتي. زموږ خبريال حمید الله هم دې غونډې ته ورغلی یو رپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د مرکزی او صوبایي حکومتونو د انساني حقوقو د ډایریکټریټس لخوا په دغه ورځني سیمینار کې د بیلابیلو حکومتي چارواکو په ګډون د پېښور پوهنتون زده کوونکو برخه واغستله. سیمینار ته په خپل وینا کې د ټیکنیکل ایجوکیشن بورډ چیرمین او د اپوزیشن پالیټکس یا د اختلاف په سیاست پی ایچ ډی کوونکي ډاکټر غلام قاسم مروت وویل د قبایلي سیمې دننه په اوسني موجود قانون کې د فرد یا وګړي انساني حقوق د سره نشي عمل کېدی.
دا جوړ شوی دی د پاره دی چې قبایل دا مخلوق دا خلک دا په دغه حالت کې پسته اس کو کہ وہ ساتل شی دوی فطرتی امکانات چکم دے ڈیولپمنٹ یا دے گروتھ یا دے پروگرس دی اب بند کرے شی دا خلق یو انسولیٹڈ یو انتہائی آئسولیٹڈ ماحول کے ساتھ علی شوی دی دلتا دا تبدیلی عمل چکم دے دا تقریبا دا جمود شکار دے دے زاڑ نظام کے فرد وجود نشتا ایف سی آر لاندے قبیلہ دے دا سوسائٹی چونکہ رجمنٹل سوسائٹی دا سوسائٹی عسکری مقاصد دے پارا منظم شوے سوسائٹی دے سوسائٹی کی دا فرد آزادی دا فرد تبدیلی دا دے امکانات بند شوی دا
ہیومن رائٹس ڈائریکٹریٹ ڈائریکٹر جنرل محمد ارشد وای په کمیشن کې د سلور وانه ثبوت ترڅنګ قبایل ته هم یو استاد یې ورکړی شوی دی. خودی تسلیموي چې د اف سی آر د قانون په موجودګۍ کې او تر هغه قبایل ته بنیادی انساني حقوق نشي ورکې دي تر سوچ په دغه سیمه کې بنیادی سانتیاوی، حکومتی مراعات، تعلیم، صحت اور ٹولانیس تحفظ نہیں ورکڑے شوی.
جو فاٹا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، فاٹا کا یوتھ ہے، فاٹا سیکرٹریٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب پہ اسی طرح کا ایک پروگرام جو ہے ان کے لیے بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ کروایا جائے. ایف سی آر جو ہے ظاہر ایک میجر لیگل جو ہے ایک انسٹرومنٹ ہے، جب تک وہاں پہ اپروپریٹ لیول پہ جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن پہ کام نہیں کرتے ہیں، سوشل پروٹیکشن سسٹم کو امپروو نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں تو شاید ساری چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہوتی ہیں.
د پختونخوا د پولیسو مشر په تیرو ورځو کې صوبایي حکومت ته وړاندیز کړی و چې د غیرت د وژنو پر ضد او د بنیادی انساني حقوقو په حق لا د سکولونو په نصاب کې مضامین شامل کړي. خو د صوبې د قانون وزیر امتیاز شاهد قریشي سیمینار ته په خپل وینا کې ډیر زور واچولو چې د تعلیم او د شعور کمی د انساني حقوقو د سرغړونو غټه وجه ده. خو وایي د ای جی پی په وړاندیز حکومت لا غور نه دی کړی.
هیومن رائټس کوم وایلیشن کیږي نو څرنګه ما اوس هم عرض وکړلو چې دا صرف او صرف ډیو ټو لیک آف ایجوکیشن ده. که زموږ د ایجوکیشن سیستم بهتر شي، ټیک شي، نو ان شاء الله دا ټول سیستم
په پروپوزل باندې تاسو غوړي په نصاب کې داخل کې دا شي.
نه فعلاً خو په موږ دې باندې صدا سنسیا د سیریسلی سره کنسیډر کړی نه دا.
د پېښور پوهنتون د جنډر سټډیز پروفیسر ډاکټر انوش ویسال بیا وویل په هیواد کې یوازې د غیر سرکاري انساني حقوق کمیشن سره د سرغړونو کره شمېرې وي او حکومتي کمیشنونه او ډایرکټریټ یې بنیادي شمېرې نه لري. دی وویل چې اولنۍ خبره دا ده چې په هیواد کې د انساني حقوقو په حق له هغه خلک را په ګوته کړل شي چې دغه تربیې ته زیاته اړتیا لري. حمیدالله وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
او اوس کتونکو تاسو سره یو ویډیو رپورټ شریکوو. د پېښور کې د شمالي وزیرستان خلکو احتجاج کړی دی چې د دې کورونو ته کم نقصان رسیدلی دی فوزي عملیاتو دوران، د هغې تاوان دې پوره کړی شي. او بلخوا هم پېښور کې استادانو د کمو تنخواګانو په ضد باندې احتجاج کړی دی. دا تاسو ته ښایو په دې ویډیو رپورټ کې.
ہمارا التجا ہے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، رحیل شریف کو کہ میں ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں خدا کے لیے ہمارے اپنے اپنی جگہ پر اپنا اپنا مکان تعمیر کرے اور جتنے سامان ہے گھر میں اس کا معاوضہ بھی دیجیے.
انحاق لیکچرر کو مستقل کرو،
انحاق لیکچرر
انصاف دو،
انصاف والو.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو، او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلي ایالت بلوچستان مرکزی شهر کوټې ولوري ته چیرې چې راپورونه وایي د پولیسو یو د ګزمې موټر په د بم چاودنې هدف شوی دی. حمید سمسور دا وخت له موږ سره حمله سیمې څخه د ټلیفون په لارې ملګری شوی دی. ستړي مسې او په خیر علي حمید سمسور صاحب. ډیره مننه له تاسو څخه. هم دغه تفصیلات کرا کوي چې دا چاودنه چیرې شوې ده او څه مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې او که څنګه؟
ماخستان چې د سپینی سړک پر مبارک چوک ته نږدې دلته د پولیسو د ملیشا قواو یو چوکۍ وړل، دې سره نږدې د ریموټ کنټرول زوروره بمې چاودنه پر داسې مهال باندې وسپله کله چې دلته د پولیسو د ګزمې موټر چې و هغه روان و. د چاودنې له سببه د شپږ کسان چې دي هغه ټپیان شوي دي، په دې کې څلور پولیس دي او دوه چې دي هغه ولسي خلک دي. په سمناسي ډول چې دي پولیس رال، پولیس منی شکوال ورال، شاو پاتې مې په خپل وخت واخله. دا ګاډۍ چې ده د پولیسو چې ده هغه په بشپړ توګه چې ده تباه شوې ده او پولیس دي اوس پلټنې پیل کړي دي.
ډېره مننه سمسور صاحب او کور ودان د تفصیل راکولو، ځان خیال ساتئ. دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سمزو د با جوړ لوري ته زموږ خبريال فاروق فراق با جوړ ته تللی دی د با جوړ د شکلاګانو د خلکو د ستونزو او اسانتیاو په باب یو ویډیو ریپورت تیار کړی. ګمان کوم چې دغه ریپورت له تخنیکی ستونزې له امله چې دی هغه و نشر ته آماده نه دی. ځو د چمن لوري ته. په چمن کې زموږ خبریال نعمت الله سردی په یو ویډیو ریپورت کې راته وایي چې هلته ځایي تجارانو د امنیت د نستوالي له امله احتجاجونه کړي دي او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کړل سي، چې د خپلې تجارتي دندې نه یوازې دا چې په سمه توګه ترسره کړي بلکې عادي خلکو ته هم د امنیت وضع برابروي. نور حال د نعمت الله سره دی په دې ویډیو کې.
په سیمه کې د رواني بد امنۍ او د اغوا برې تاوان د پیښو په ضد په پشین او چمن دواړه ښارونو کې ادي خلکو په سخت احتجاجونو لاس پورې کړی دی او احتجاجي لاروینه راستلې دي او د حکومت څخه په سیمه کې امن او ثبات راوستلو او برامت سوي کسان سیو د ایلتي وزیر مصطفی خان ترین زوی اسد خان او دوه د چمن مقامی تاجرات شیر محمد سالیزی او خدام محمود ژر تر ژره د راخوش کول غوښتنه کوله.
روز برا سکوټرام رک، روز برا موټرام رک، پاغه کلی کې سړی وشتوي، پاغه علاقہ کې سړی وشتوي. موږ ډیر ځوانان دا رقم در شهادت لاندې سترګولې لاندې سوزک مړ د دې شي سنې مطمئن مړ دا جلسه مظاهره دا د پاره کړې ده. کچیر زموږ مظاهره کې چیرې دغه نراله موږ را ولاړې جوړتال کو درم شپ بز مړ دای موږ کوژا کروک بندو بیا د هیڅ چاته هیڅ چاته اجازه نور کوسی مړ دار ور خلاص کوز مړ دا مطالبه ده.
انتظامیه بیا بس ده چمن په شهر کې د غلو دغه سراج دی چې بالکل څوک په خپل کور کې محفوظ نه دی. د شپې وکورو ته غلو راوړي، د خلکو عزتونه لوټیږي. د لې په چمن شهر کې د ورځې هر ورځ روزانه غلاوي کیږي. هغه حتی چې در دغه اندازې پرې زموږ چې کوم په بیا لري کې انتظامیه ده، هغه دونګ بیا بس ده چې د چای په یار نشي کاټولی.
په چمن سرحدي ښارګوټي کې روان په دغه احتجاجونو کې د ښار ټوله مذهبي سیاسي او ملتپالو ګوندونو غړي ګډون درلودي او په شار کې د احتجاج په محل تور بیرغونه په لاسونو کې نیولې احتجاجي شعارونه ورکول. خو په پښین شار کې هم کاربندیز او احتجاجي لاروینو سلسله روانه ده او د ژوند معاملات په ټپه درېدلې دي. خو ایالتي د کورنی چارو وزیر سرپراز بوکټي وای په سیمه کې بدامني او د اغوا د پیښو د مخنیوي لپاره کلک حکومتي ګامونه اخیستل پیل شوي دي. خو ځلې انتظامیه خپل ځان بې وسه او بې توانه بولي. دا خبر میر سرپراز بوکټي دلته په چمن کې وکی.
فرنٹیئر کور اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ چیئر کی ہے اور تمام لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اور جو ہمارے سیکورٹی میئرز ہیں ان کو ری وزٹ ری تھنک کیا ہے اور ہم ایک جو ہمارے سیکورٹی پلان ہے جو سیکورٹی پالیسی ہے ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں.
پسیمه کې د بدامنۍ پیښې یو طرف ته، بلې خواته د پښین څخه د ایلتي وزیر زوی او د چمن څخه دوه ځای تجاران دا وخت برامت سوي دي چې د کورنۍ څخه د تاوان غوښتن اغواکاران کوي. خو د کوټ څخه دوی اونۍ مخکې برامت سوي ډاکټر ارشاد کوسا هم تیره شپه په چمن کې خوش کړل سو چې د کورنیانو له خولې دوی تاوان ادا کو. خو ځلې انتظامی په دې حق له تر اوسه هیڅ نه دی ویلي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ٹی وی، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګلو قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو دا خبرونه تاسو واوریدله. ومولیدله د باجوړ ریپورت به سبا له تاسو سره شریکو هم د ډیوا ټلویزیون لاري او تاسو ته وایي چې د خبرې خبرونه ورسته به تاسو د ډیوا ډاکټر خبرونه اوري نن به کوربوي اربا محمود علي او ملما بوي ډاکټر فضل پانیزای د ماشومان او د شوزو په نفسیاتي ناروغي باندې به خبري کیږي. تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې برخه واخی او له ډاکټر څخه د موضوع سره سم پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-00-90. بیا درته وایم، میلمه دی ډاکټر فضل پانیزای او کوربه اربا محمود علي. دې سره موږ د خبري خپرونه پای ته رسیږي. لږ ګړی کې به تاسو په ډیوا ریډیو باندې خپرونه اورئ. زه د خپرونه کوربه نصیر کاکړ او لما سره ناست زما همکاره انیلا خالد له تاسو څخه اجازه غواړو. تخنیکی اړخ کې لمر سره صداقت چان تخته پمانه.